احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پاتله خبري روانې دي. نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې دواړه لوري له څو میاشتو راهیسې په پټه دا خبرې کوي. په داسې حال کې چې واشنگتن د لږ تر لږه دریو امریکایي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې، طالبان وایي له دوی سره د دینیس والټر کویلی او پولینیس سیس جاکسون په نومونو یوازې دوه امریکایان بندیان دي. طالبان وایي د محمود شاه حبیبي په نامه د دریم امریکایي د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د طالبانو د حکومت ویان نیویارک ټایمز ته ویلي، موږ غواړو دغه دوه امریکایي بندیان آزاد شي، خو په عین حال کې په ګوانتنامو کې زموږ د بندي برخلیک هم باید څرګند شي. ذبیح الله مجاهد سی بی ایس نیوز امریکایي شبکې سره هم په دې تړاو خبرې کړې دي او وایي چې امریکایي لوري سره د بندیانو د تبادلې په تړاو خبرې روانې دي، خو تر اوسه نهایي نتیجې ته نه دي رسیدلې. طالبانو پروس اشکال لشت تر لشه 15 امریکایي بندیان آزاد کړل، خو د پاته بندیانو د خوشکې دوه چاري وزندې دي. واشنگتن وای په ګوانتنامو کې د محمد رحیم په نامه روسي افغان بندي د بن لادن د ترجمان په توګه القاعده شبکې کې فعالیت کاوه. د جرمني دفاع وزیر د متحده ایالاتو ولسمشر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ناتو د غړو هیوادو د پوجانو د حضور د فعالیتونو په اړه د خپلو څرګندونو په خاطر بخښنه وغواړي. ډونالد ترامپ له فاکس نیوز سره په مرکه کې تیره اونۍ وویل چې د ناتو متحدینو په افغانستان کې د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لري ساتل او امریکا د ناتو نورو غړو ته اړتیا نه لرله. له جرمني پرته د اروپایي ټولنې یو شمېر نورو پوځي چارواکو او سیاستوالو هم د ترامپ په دغو څرګندونو سخت انتقادونه کړي. د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس تیره شپه د دغه هیواد ملي تلویزیون ای آر ډی ته وویل دا سمه نه ده او دا بې احترامي ده چې د خپلو متحدینو د وژل شویو په اړه دا ډول څرګندونې وکړي. متحدین ټول هلته د امریکا تر څنګ ولاړو. د جرمني زرګونو پوځیانو د افغانستان په تیر شل کلنه جګړه کې د ناتو پولیسو کې فعالیت کړی او د دوی 950 عسكر هلته وشل شوی دي. د جرمني دفاع وزیر زیاته کړ چې د امریکا دفاع وزیر پیټ هاکس ګیسټ سره خپل راتلونکو غونډه کې به په دې اړه خبرې وکړي او د ولسمشر ټرمپ څخه وغوښتل چې بخښنه وغواړي. په تیر یو میاشت کې نږدې 2400 بهرنیانو افغانستان ته تګ راتګ کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي اداره وای د دسمبر له 22 د رواني جنوري تر 22 2355 بهرنیانو د افغانستان له هوایي ډګرونو او ځکنیو سرحدي لارو تګ راتګ کړی. خبر زیاتوي چې له دې ډلې 1220 افغانستان ته داخل شوي او 1190 کس خارج شوي. 133 کس د لرغونو آثارو د لیدنې او پات نور د کار لپاره افغانستان ته تللي. په امریکا کې وروستیو سختو واورو او سړې هوا تر 300 زیات کسان وشلي. د نړیوالو اژانسونو د راپورونو له مخې د واورې توپان په بیلابیلو ایالتونو کې میلیونونه کسان اخیستمن کړي دي. د دغو راپورونو له مخې په ټکساس ایالت کې د موټرو د شویدو په پیښه کې 3 کسان وژل شوي دي. د جرمني خبری اژانس د نیویارک شاروال زهران محمدانی په حواله راپور ورکړي چې په دې شهر کې 15 کسان د یخ حواله کبل مړ شوي دي. راپورونه وایي د ټکساس او نیویارک سربیره په میشیګن او لویزیانا ایالتونو کې هم خلکو ته مرشوب لا وشته ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د امریکا په ډیری ایالتونو کې سخته واوره شوې ده. د واورې دغه توپان د مرژوبلې سربیره د ګڼو کورونو او فابریکو برېښنا پرې کړې او له زرو ډېر نړیوال پروازونه یې لغوه کړي دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو ورځو کې د لا زیاتو واورو د ورېدو اټکل کړی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
احمد شیبری مهر کلم وکوم. د ځوان فکر د خبرونې د بحث لپاره مو د زده کړو موضوع خوره کړې ده. د اونۍ په پیل کې د جنوري په 23مه د زده کړو نړیواله ورځ دا ورس په داس حال کې راورسېده چې په افغانستان کې څلور کلونه شول چې لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو شونځي بند شوي دي او درې کاله شول چې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز لګېدلې دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د بچي صندوق یا یونیسف په وینا د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیل تر اوسه په افغانستان کې 2,200,000 نجونې له منځنیو زده کړو محروم شوي دي. هغه نجونې چې تر شپږم ټولګي زده کړې کوي د هغوی څخه باندې نوي په سلو کې ابتدایي لیک لوست نشکواله. یونیسف د دوشنبه پر اوس په ایکسپانه کې د هم ولیکل چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت ترڅنګ په ښوونځیو کې د هلکانو شمیرې په کمیدو دي. مخکې تر دې چې میلمنو ته مخه کړم په دې اړه راپور لرو.
د لوګر ولایت اوسیدونکو مشتبه وایي د بیوزلۍ له امله یو ورور ښوونځي ته تک پاتې شوی. هغه سې شنبه د جنوري 28 ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې ورور له پلار سره یو ځای په واټونو توکي پلوري څو د کورنۍ لپاره نفقه وګټي. دی وایي زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، پلار مې له تیرو دوو کلونو راهیسې نه دی توانېدلی چې ورور مې ښوونځي کې شامل کړي. پلار مې وایي د قلم کتابچې او آن د جامو د لګښت توان نه لري، له همدې امله ترې ښوونځی پاتې دی. د کابل خار د دولسمې ناحیې اوسیدونکو رحیم الله چې معلول او بیوزله دی وایي که څه هم سخت اقتصادي مشکلات لري خو بیا یې هم خپل ځامن په ښوونځي کې شامل کړي، خو د زده کړو ټیټ کیفیت د مسلکي ښوونکو او د درسي امکاناتو نشتون له امله هغوی ډیری وخت ښوونځي ته نه ځي. نوموړی وایي
دولتي مکتبونو کې درسونه نشته دي، معلمان هم ټول هغه کم چې معلمانو په درس یو څه پوهېدل هغه یې ټول منفق کړل، بیا هغوی په ځای نور نوي کسان راواستل چې داسې خاص په درسونو باندې هم نه پوهېږي. تقریبا هفته او دوه ورځې او درې ورځې غیر حاضري دي، بس درس داسې خاص درسونه نشته دي، بس اکثره وخت د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه هغې ته هم نشي تللی. هماغه خپلې کراچۍ باندې کار کوي اوسي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اعلان کړی چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت ترڅنګ د هلکانو په ښوونځیو کې د نوم لیکنې بهیر هم ټکنی دی. یونیسف دوشنبه د جنوري 26 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 2.2 میلیون نجونې د منځنۍ زده کړو څخه محرومې شوې. دغه صندوق خبرداری ورکړی چې د ښوونې او روزنې په نظام کې روان بحران یو بشپړ نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې کړی چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی. لدی وړاندې د جنوري په 8 یونیسف او د ملګرو ملتونو علمی خونیز او کلتوري اداري یونیسکو په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې افغانستان د نړۍ پر کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او د دې هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني خونځي تر پای آن ساده متن نشي لوستلی. په دې راپور کې راغلي چې په 2023 کال کې په لومړني خونځیو کې د نوم لیکنې شمیر 6.1 میلیونو تنو ته رسیده، خو ودی د 2023 کال په پرتله په ټپه درېدلی. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې تر بیا ځلې واک وروسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې، وروسته یې په 2022 کال کې د هغوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له ورنه غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی، خو ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. ملګرو ملتونو د تیر کال د اکتوبر په 8 په یو راپور کې خبرداري ورکړی و چې که د نجونو په زده کړو دا بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي نو د دې هیواد 4 میلیون نجونې به له زده کړو محرومې شي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر په دې خپرونه کې مو نثار احمد کریم زی ته بلنه ورکړې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د تفتیش پخوانی رئیس دی او همدارس مدني فعال او افغان کډوال په پاکستان کې افغان کډوال حفاظ الحق مصدق هم را سره دی. کریم زی صاحب، لومړی کله تاسو نه واورو که په ډیرو لنډو تاسو درته وایسئ چې په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لومړی که د نجونو مسلې ته راشو، له ښوونځیو د نجونو د ممانعت څه منفی اغیزې شیندلی شي؟
سلامونه او احترامات د برنامه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې د ستاسو دا ګزارش کې د دوستانو دغه وکړله چې نوم لیکنه د نجونو په نسبت دغه د نارینه اوس ګراته راټیټېدونکی دی، معنا دا چې د نظام توجه په دې اړه باندې دوم ضعیفه چې دولس او د نړۍ موجوده مسالات نظام نه دغه توقع وه چې دوی به د نجونو مکتبونو ته توجه وکړي، حالانکه هغوی مکمل دغه معارف مسالې ته شا کړې ده او په ټولنه کې د دې مکتبونو یا د نجونو لپاره د مکتب د فرصت نشتون دا د دې باعث کیږي چې په دغه ټولنه کې به یو نسل وروسته موږ مطلق د فکري فقر سره مخ یو. په ټولنه کې به موږ داسې چیلنجونه ولرو چې د هغې د حل لپاره به موږ مجبور یو چې ګاونډیانو ته یا پردیو ته احساس پاتې شو، موږ هغه اړتیا به همداسې نیمګړې وي. نو نړۍ کوشش کوي چې خپل راتلونکي چیلنجونه مخکې نه حل کړي، مخکې نه وکړي، حل لارې ولټوي. ولې د بد مرغه افغان واحد داسې یو ملت دی چې د ځان لپاره راتلونکو بدبختیو مهندسی دا اوس کوي، یعنی د اوس نه ځان لپاره د بدبختۍ نقشه کشي کوي چې راتلونکي نسل به زموږ کم کم مشکلات سره مخ شي.
مننه کریم صاحب، په دې برخه کې به بیا هم ستاسو نظر واخلم. د حفاظ الحق مصدق نظر به هم پلان ډوره واخلم. مصدق صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه اوسنۍ وضعیت کوم داسې دوام وکړي، څه اټکل کوئ چې راتلونکي به څنګه شي د معرف په برخه کې؟
سلامونه شبکه محترم تاسو ته درنو عزتمن ملما او تاسو ټول اوریدونکو ته هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. اجازه راکړئ شبیر صاحب محترم چې اول زه دا په ډیر اوازې الفاظ باندې بیان کړم. دا معرف د معرف ارزښت په یو هېواد کله چې د معرف په اړه خبرې کوو په اصل کې د یو ملت د یو برخلیک په اړه. هغه ملت چې معرف ولري هیڅکله نه ورکی، هغه ټولنه چې د معرف لري ورو د جهالت فکر تاوتریخوالي ښکار کی. سرو کاله کیږي د جمهوریت نظام سقوط او وروسته چې طالبان په کابل باندې حاکم شو، پر افغان معصوم نجونو باندې تعلیم بند کړ چې د دوی حق دی. زه فکر کوم کچېری تعلیم همداسې بند پاتې شي پر نجونو باندې، د دې خطرات او د دې هغه مشکلات مونږه 15 کال بعد 20 کال بعد دیر غټ زیانونه د افغانستان راتلونکي نسل ته واوي او د افغانستان انجونو ته چې په ډیر د مختلفو مرزونو باندې دوی هم دا اوس اخته دي، رواني شاعري ناروغي باندې اخته دي، چې پر کور ناست دي او په دې سوچ کوي چې کله به دوی صدای اجازه ورکول شي چې دوی خپل مکتبونو خپل پانتونو ته دوام ورکړي،
خپل اهداف. مصدق صاحب، کریم صاحب، دا خو واضح خبره ده چې بې تعلیم یو هیواد په پښو نسی درېدلی، لیکن مختلف نور دلایل هم شته. حتی د جمهوریت په وخت کې، په هغه وختونو کې چې تاسو د افغانستان په معرف کې کار کولې وی، خو جګړو دا مشکلات را پیدا کړي وو. صحیح، اوس په جنو محدودو شهرونو کې تعلیم وو، لیکن کلی ترې بې برخې وو. او همدارس اقتصادي مشکلات، امنیتي ستونزې، کلتوري او ټولنیز خنډونه، دا ټول شان کسر یو ځای کې، د شونځو کمبود، په کم عمر د ودونو مسله. نو د معرف په برخه کې ستاسو د کاری تجربه په اساس د ستونزو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ یعنی کوم مهم ګامونه باید واخیستل شي د مکتب د دروازو له پرانیستو ورهاخوا؟
دا د هر نظام او د هر ادارې سختاري تشکیل د شړی وګوري، نو ریفورم پکې حاصلي کی، یا په کال کې راځي یا په دوه کالو کې راځي، یعنی بیا کڅنه کیږي هغه سفتاري تشکیلات. او زموږ دغه 15 کال وشول تقریبا چې د موجوده نظام په دغه ریفورم باندې موږ پوه نه شولو. دوی خو په ابتدا کې دغه مکتبونه د بندېدلو دلیل دا ویل چې موږ په یو نوي کریکولم کار کوو چې هغه د اسلام سره پټاکر کې نه وي، او معیارونه پکې دغه فردي او د حجاب او د ښځو لپاره چې کوم عنعنوي دغه دي دودونه دي، دغه ټول شیان پکې مراد.
البته اوس هم دا خبره کوي،
نو دغه کله به دا کار کېږي؟ دلته خو تقریبا 15 کاله خو ډېره موده ده، داسې 15 ورځې نه دي. بل د نظام دا نارمل عادي خبره ده چې نظامونه یا 15 کال وی یا یو لس کال وی یا چې ډېر زیات افراد وشي 15 لس کال وی. زه دې ته تعجب اغسته مزنز ایواز زه، بلکې لازمونه دا ټولنه د افغانان چې دوی به کله دا ریفورم کوي د تعلیم د سیستم د منظمولو، یا دوی په خپل مایل باندې برابرۍ. یو لوی چیلنج او لوی ستونزه دا ده چې دوی په دغه اداراتو کې دغسې یو سوء تفاهم یا مس کمیونیکیشن چې ارتباطات منظم نه دي. یو خو دغه حس کېږي. دویمه خبره دا ده چې په ټولنه کې د فکر فرار شروع شوی دی. ته اوس ستا یو تعلیم یافته یو 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 بااستعداده ځوان په پښو څنګه ودرېږي، نو هڅه به دای چې څنګه دا وطن پرېږدي، څنګه د دې وطن نه ووځي. هلته ورته دا کاري فرصتونه دا زمینې نشته. نو د دې په اساس باندې د معارف وزارت چې مخکې مونږ دغه یعنې مشکل سره مخ شوي د جمهوریت په وخت کې چې دوی کله دغه کاریکولم ترتیبولو، نو مونږ بعضي د کاریکولم متخصصین د اسلامي هیوادونو نه دغه کړي استخدام کړي چې د ایران او پاکستانو حتی د سعودي عربستان د مصر نه پکې متخصصونه د بنګال نه پکې وو. نو دا کاریکولم ترتیب کومه کمیټه یا کوم ادارې چې د دې ترتیب لپاره کار کولو، موږ هغه وخت کې داسې د بشري مسلکي بشري قوې سره مخ وو. ولی اوس خو دوی چې موږ وینو دا د خپلې تجربې نه ګورو، د دوی وضعیت په صفر کې دی په دې اړه باندې، یعنی دغه امید نه دی په کار.
دلته د کنیم صاحب د نصاب موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دا اوس چې تاسو له هیواده بهر ژوند کوي او طبي خبر ده د کورنۍ غړي ماشومان به مو شونځیو ته ځي، فکر نه کوي چې د جمهوریت د وخت نصاب کې هم ډیر زیات ستونزې وي؟ نصاب د یو شکل باندې جوړ شوی و چې د افغان ټولنې د ورځنی ژوند ارتیاوی یا هغه مهم شان چې پکې باید په نصاب کې ځای شي هغه نه وي ځای شي. او تر اخیره پورې هم په تیرو شلو کلونو کې د ډیرو مرستو باوجود نصاب تر اخیره پورې داسې په لار باندې برابر نشو چې خلک وایي چې وو ولا دا نصاب خو یو څه قناعت ورده که څنګه؟
د همدې ستاسو د سوال په ارتباط باندې یو ښه موضوع زما ذهن ته راغله. بل ورځ مې خپل ځینې پوښتنه وکړه په یو لسم صنف کې دی، نو مال کوم مضامین درته تدریس یا غوړې چې اقتصاد دی او دا پلان څلور مضمون یې یافته. مال په یو لسم صنف کې څلور مضمون ته تاسو ته تدریس یې مو خو چې د یو لسم صنف ته به شاګرد په افغانستان کې رسیدلو، یعنې هغه بکسه به ورسره چانه شو وړلې، هغې ته باید یو څه کرایشو چې دا بکسه دې ماته او دا ستوندر سره زمانم چې دا چیلنج خو مونږ د چیلنج د محو کولو په طرف روان او حرکت مو کوو. دا چې لاس په لاس نه یو ناس لکه دا نن سبا چې زمونږ محترمین ناس دي چې بینځه کال وشلو تر اوسه پورې کم از کم دوی خو دغه ووم ټولګې باید پرانیسته وي کنه.
متاسفانه د دوی استاد سره نشته په خبرونه کې چې دوی تمویل وي. دا ډیره مهمه موضوع ده، یعنی کچرته لشپژمه ورپورته شپږ ټولګي دوی نشي پرانستلی، نو لشتر لشه یو ټولګي خو به پرانستي و چې بیا دویم ته تللی وي اتم ته نه هم ته
ملت څه خو به امید پیدا شوه وي کنه. ملت اوس د لوی زمایي سوی حالت سره مخ دی.
منم او دا سونځه شته مصدق صاحب، تاسو په پاکستان کې هم د کډوالو شونځي هر څه ګډوډ شي دي، هلته هم یو هیله و چې دا کډوال به لشتر لشه ابتدایي زده کړې و دا هغه کوي. هلته وضعیت څنګه دی د افغانانو؟
صاحب محترم، تاسو په جریان کې یاست چې په دې اواخرو کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو پر ضد بیلابیل اقدامونه کړي. حتی د کورونو نه او شړل ای دوی چې کوم کمپونه او هغوی ورته وران کړل، ای دوی دکانونه او هغه پاتې شو. حتی ای دوی ماشومان اوس د ټولګي ته تللی نشي ځکه چې دوی نور اجازه نه لري چې مکاتبو تلاړ شي یا خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. نو دلته ورځ تر بلې په پاکستان کې بالخصوص اسلام آباد پېښور کې ورځ تر بلې د دوی سیاست د افغان مهاجرو پر وړاندې ورځ تر بلې سخت کیږي او بیلابیل فشارونه په افغان کډوالو باندې دي چې یو مهم فشار چې د دوه اولادونو باندې اغیزمن کیږي چې دوی د تعلیم څخه پاتې شو، یعنی دوی ته نور اجازه نشته چې په مکاتبو کې یا په مدارسو کې یا په پوهنتونونو کې دوی ته اجازه نشته چې ثبت نام وکړي یا هلته درس ووایي.
مننه مصدق صاحب. کریم زای صاحب، په دغه شرایطو کې داشته مکتب بند دی، د نجونو مکتب، د نور مکتب سویه هم راټیټه ده او دنیا د پرمختګ په حال کې ده. تاسو د معارف په وزارت کې د خپل تجربې په اساس او د خپل ژوند د تجربو په اساس څو وړاندیز لري حل لار څه ده، پرته له دې چې په اوسنیو چارواکو باندې څوک اتکاو کې اله دوی د مرستې هیله او امید وکړي، په شخصي ډول باندې څه حل لار ده چې څه ناڅه یو څه هڅې وشي؟
د نظامونو کې دا موقفونه چې کوم دي چې تخنیکي او سیاسي، یعنی مسلکي پوستونه او سیاسي پوستونه جدا جدا دي. د بیچارهګانو دغه شی خطا شوی دی چې دغې باندې باید جدي یو مرور وکړي، چې اوس د معارف وزیر دی صحیح ده یو سیاسي څوک وي چې د وزارت دپاره یو بودیجه یو جلبجذب د نړیوال کومک وکړي، په دې کې ورسره کاملا ولس مشکل نه لري. ولی په دغه مهمیتونو کې چې دوست تعلیمات اسلامي دي یا اداري دي یا تخنیکي او مسلکي زده کړې دي یا لوړ زده کړې دي، دغه مسلکي خلکو ته اړتیا ده. او شته دی په دا ټولنه کې، په دغه ملت کې، داسې نه ده چې ټول افغانان بیرون
دي. نه کریم زای صاحب محترم، زما پوښتنه ده، نو ده خو شک نشته چې که مسلکي خلک وي او عمومي ستونزه حل شي، په انفرادي ډول باندې څنګه سره مشکلات څه ډول حل کېدای شي؟ چې مثلا د فکر وکړو چې لننه یو کال وروسته شونځي پرانستل کیږي، حتی په کورونو کې باید د ته خلک په انفرادي ډول اوسه توجه ونکړي چې لنجونو سره درس وي.
په انفرادي شکل باندې خو مختلف او خصوصي او آنلاین دغه سیستمونه جوړ شوي دي. د خلکو خپل اولادونه په آنلاین مکاتبو کې شامل کړي، داسې نه ده چې والدین غفلت کوي د نظام په چیر باندې. زه ډېر داسې نجونه خویندې ورېرې پېژنم چې د آنلاین درسونو د لارې نه لګې دي په نړیوالو پوهنتونونو کې درسونه وایي، خو دغه د مسالې حل نه دی. د معادلې حل دغه ابتدایي زده کړې دي چې د اووم صنف نه تر د دولسمه پورې موږ ته په کار دي.
بله،
اوس هغه ګریجویټ انجینر چې مثلا د انجینرۍ په اول سمستر کې وي یا د زراعت په اول سمستر یا د ادبیات، هغه خو لګیږي، هغه خو خپل ستونزه حل کوي. موږ ته غټ لوی چیلنج کوم دی، دغه د ووم سنف نه تر د دولسمه پورې لوی چیلنج دی. او په دغه وخت کې په د افغانستان په ټولنه کې بدبختانه دغه خور لور ته په دغه مندره نخت او دغه نه پارزه نه کتل کیږي چې سړی وای چې په دغه ټیم کې به لور ته یا خور ته یو پروتوکول یو ارزښت ورکړل شي، په هغه سرمایه گذاري وشي، هغه به مکتب ته وړل شي، راوړل شي. په کوم ولی ډېر هڅې داسې شوې دي په نګرار کې مونږ لرو الحمدلله، په کونړ کې مشته دي، په خوست کې مشته دي، چې تعلیم یافته او ښځو د مخکینۍ مدني فعالانو داسې یو نتورکی شکل جوړ کړی دی چې په کورونو کې هغه ابتدایي تحصیلات کیږي. که خدای یو لار برابر کړي، دوی به وتوانی دي چې دوی به د کورن راسن کانکور د آمادګي ولري، صرف هغه سند ته اړتیا ولري.
مننه مصدق صاحب. په پاکستان کې هم تاسو مخکې اشاره وکړه چې د کډوالو تعلیم او زده کړې ګډې وډې شوې دي، او ساجر اډو هم داسې ګڼ راپورونه لري. هلته څنګه په انفرادي ډول باندې ځینې کورنۍ هڅې کوي، او داسې لکه دا نتورک ته یو ډول نتورک ته چې کریم جی صاحب اشاره وکړه؟
شبیر صاحب محترم، که تاسو اجازه وي چې مخکنی موضوع چې تاسو جناب مین صاحب ته هم چې د افغانستان د معارف اساسي ستونزې دي، تاسو اجازه چې په دغه باندې یو لنډ تحلیل وکړم.
مهرباني.
ګورئ، بدبختانه چې د افغانستان معارف اساسي ستونزې نه دي په خوا په څیر چې ډېرو کم شوي، نه دي لا دي، چې بدبختانه دا د شل کلن میراث را پاتې ده. موږ دا نه شو ویلی چې په څلور کلن حکومت باندې چې نوی راغلی په دې باندې واچوو. بدبختانه د معارف مشکل، زما دو کاله کېږي چې زه مکتب وایم، دا مشکلات شل کاله راهیسې کېږي چې دا مشکلات شته دی. زه به تاسو ته د اول نه شروع کړم چې لومړنی امکانات نشتوالی په جمهوریت کې، د جمهوریت نه نیولې چې میز نه و، چوکۍ نه و، کتاب نه و، تخته نه و، په ډېرو سیمو کې ماشومان لا هم په ځمکه ناست دي، میز او چوکۍ نشته. درسی کتابونه وخت رسیدي او کرچیږي هم کم رسیدي کزه تاسو ته د خپل سترګو دید بیان کړم کزه کوم صنف کې هم په کابل کې کما درس ویل موږ ته کچیر 15 کتابونه راکول لاس به ویل چې تاسو خپل واخلئ باور کو خدای وکي چې 90% هغه ځوانان چې دغه هغه نه لرل چې دا توان نه لري چې دا کتابونه واخلي او دائما موضوع چې دا د مکتبونو لیدوالي او معماری ودانی دي په لږونو ورسواله کې د کابل نه ولې زما په لغمان کې زما په ننګرهار کې زما په پنځین کې زما په هلمند کې لا تر اوسه هم هیڅ معماری مکتبونه نشته په خیمو کې هم دا زموږ ماشومان هیڅ ځوانان سبق وایي په جمعاتونو په منځ کې یا د شخصي کورونو کې تدریس کیږي تاسو که په پام دي چې ورځې مخکې د افغانستان په یو ولایت کې خلک پر خپل شخصي مصارف باندې مکتب جوړ کړ اوس مهال د هغه استادانو مارکیټ شي ورکول او درېمه موضوع چې ډېره مهمه ده چې په شل کلن جمهوریت کې په میلیونونو په میلیاردونو ډالر له مختلفو موسسو د نړیوال بانکونو چې په تقریبا یو سال اته څلوېښت میلیارد ډالر چې دې ډېره برخه معرف ته جوړه شوی وو و بد مرغه اداري فساد کمزوري مدیریت او نظارت نشته دا اجازه ور نه کړه چې دا پیسې خپل اصلي هدف ته ورسیږي او ډېر
پدې کې مصالح څخه پریک شک نسته چې په هغه وخت کې هم ستون سی بي او مخکې کریم جی صاحب دې ته اشاره وکړه چې لشته لږه په یو خوا روان وو کنه چې په دغه خوا روان وسی کېدشت چې د معرف سیستم بهتر شي په د پاکستان پښتنه ماتله تاسو نه کوله په پاکستان کې څنګه په انفرادي ډول یا د یو شبکې او نتورک په شکل باندې کډوال د هڅه کول شي او کنه دې ته هم زمينه نه برابر چې د خپل لوندو او د هلکانو لپاره د تعلیم زمينه برابر شي.
شبیر صاحب محترم، جالب ده چې په دغه یو وخت کې تاسو افغان په صفت تاسو د پاکستاني نمبر نشي درکول چې ته پاغه باندې ځان ته سیستم پال کې او داغه لکه دې تاسو نور یا درس او تعلیم مستا کړو دومره دلته سختي راغلي دي چې تاسو خلک به کورونه شي وي دي کارونه نشته دي اوښتا نیم باز څه چې یعنی پنسراتي ډول اډانډه د اقتباس ویب سایټونو لاله یې عام خپل درسونه د فکر کوم چې ډیر سخت ده خو ډیر لږ دغه رقم کسان شته.
مننه. د آنلاین زده کړو په ارتباط یو راپور لرو چې جنو په افغانستان کې له مختلفو لارو دغه شروع کړی دي چې آنلاین زده کړې کوي. دغه لاند راپور سره ورو بیا برته خپل بحث سره ګرځ.
یو شمیر افغان جنو وايي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره آنلاین زده کړو ته مخه کړي. دوی وايي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی، بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یو پیاوړی هڅه ده. لوړو زده کړو یوې بي برخې شوې انجلې چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي او اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي، یک شنبه د جنوري 15مې ازادي راډیو ته وویل:
ما جمله دخترانه
ته کونسین از ماده فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو او له هغه وروسته د جنو په وړاندې د کونسی او پانتونونو دروازې وتړل شوې. ان موږ یو ورځ هم پانتون ته د تګ اجازه نه درلوده، خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نشو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پانتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
د وای آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولې او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون لامل لستونزو سره هم مخ دي. د کابل خار یوې بلی اوسیدونکې انجلۍ چې د طالبانو تربیا ځلې واک مخ کې د لسم ټولګي زده کوونکې و او نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته ویل:
ولوقان د افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري، دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلا نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو، د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
دنجونی وای له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړي، بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یو بڼه او د خپل بنسټیز حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمیر فعالان وایي دغه انجونو حدسې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې سرګندونه کوي او خی چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غلکېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي رادیو ته ویل
ما په نظر انلاین زده کړې د مبارزي او مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزي بلا بل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ چتول مهم دي، نو بل خوانه په هر ډول شرایط او محدودیتونو کې د حق تر لاسه کول او د زده کړو هڅه په خپل یو مهمه او بریالي مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یونامه شنبه د جنوري 23 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې د لوستون جنو او خوځو پرته به د افغانستان راتلونکي له پرمختګ پاتې شي. یونامه یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو ګډ مسولیت دی. طالبانو په 2020 کال کې واقعتا تر بیا ځلې رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو او له طالبانو غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې بدلون نه دی راوستی او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غړ اعلان کې ویلي چې د طالبانو لوري د دغه محدودیتونو لامل په افغانستان کې 2.2 میلیون نجونې له زده کړو محرومي شوي او دا چاره د هغوی راتلونکو د افغانستان پرمختګ په جدي ډول محدودوي.
د ځوان فکر خبرونه لاس دی رډو اوري. موضوع مو د زده کړو په افغانستان کې د زده کړو په ارتباط یو بحث لرو. د خبرونه میلمانه مو دي نثار احمد کریم زئی او حفاظ الحق مصدق. کریم سی سب د آنلاین زده کړو ځینو ستونزو ته په دې راپور کې اشاره وشوه چې خبرم کو او تاسو هم واورید، لیکن په ورته وخت کې څو نه څه ګټې خو لري. دغه په لکونو حتی اوس خو په میلیونونو شمیر دی د افغانانو چې په بهر کې ژوند کوي. ساس په باور داسې نشي کولای چې دغه افغانانو لپاره چې په افغانستان کې دننه دي، خصوصا د نجونو لپاره، د آنلاین زده کړو زمینه برابر کی؟ یعنی که چرته ستاسو خپلوان وي، زما خپلوان وي، د مصدق صاحب خپلوان وي، دوی خو په پاکستان کې ژوند کوي، د زج په اروپا کې ژوند کوم، تاسو په امریکا کې ژوند کوي، که د کورنۍ یو اتو نه لاسون جنو ته د زده کړو زمینه برابر کړو، کېدای شي چې یو څه نتیجه ورکړي څو کال وروسته، که څرنګه؟
بالکل کاملا خپل تجربه باندې آنلاین زده کړو دارس کوي. مچی دلته په کاناډا کې مونږ الحمدلله او توانی دو چې دو آنلاین لیسې سره برابرې کو دا افغانانو لپاره چې کاملا هغه پخوانی د جمهوریت د دورې کړو کله لکس اپډیټ د کاناډا او د امریکا او د مونټرال دغه سره ورته والی لري. اغه آنلاین شکل معنی په دغه کې اعلان اضافه لري او د دې ترڅنګ د دې خو رسمي اعلانات شوي چې دا مکتوبونه پرانیست غونډه دا غوښتل اعلان شوي. د دې ترڅنګ موږ هڅه کړې ده چې وزداسي لارې چارې برابرې کړو چې دغه شاګردانو لپاره چې ټوک دغه آنلاین زده کړو تاسب نن لیکنه کوي یا زغه مطلب شاګرد کیږي هغه ته الته د وصل یو وسیله ور برابر کو. ځکه دا افغانستان د انټرنیټ کیفیت هم ډیر ټیټ دی، کله کله خو بیخي داسې سیمې او په داسې ساحو کې سیګنال سره ورک شي، نو هغه په څه شکل باندې هغه خپل زده کړې وکړي؟ نو په دې هڅه کې چې داسې وسایل یا لکه دا سټارلینک داسې په دې مثال باندې مستقلان خلک لګي دي چې
وبخشي. آیا د سټارلینک امکانات شته؟ سټارلینک خو مثلا په ایران کې فعال دی، لیکن په افغانستان کې هم ممکن دی چې فعال شي؟
سټارلینک خو
نړیواله ده، زما مطلب ده یعنی د دې امکانات شته چې څوک غوښتنه وکړي او په افغانستان کې هم فعال شي؟ دا مهمه خبره ده.
درصد شته دی سټارلینک، خو موږ د سکو چې ډومېسټک کنکشن باید ولرو. لکه یو د مرکزی راوټرنه به داسي یو کلی ته مثلا ستاب کلی کې لسمه شاګردان دي، لس شاګردانو لپاره موږ کوشش کوو چې یو ډیوایس په کار واچو. دغه چې د افغانستان اقتصاد او د ولا شړټیا ډیره ده، نو بنه دی داسې کوم شخصي خصوصي کمپني بهونه کوانی کی جوړ په افغانستان کې د ماره
کریم صاحب محترم او بخشي پام دی برخه کې ډیر کله چې ما د دامدس مدني حاصلې دي لیدي افغانان د کوشش کوي چې ډیر څو کې مثلا دی ویلی سی تر کچی پوری شاگردان پیدا کی او زده کوونکی پیدا کی او بیا غویته تدریس وکي چې بعدي غل لپاره استادان هم سخت دي او آنلاین امکانات هم سخت دي په لویدیز نړۍ کې ژوند خپل ډیر بوخت انسان وخت نه لري د وخت تغییر هم دی لیکن زه دا وایم حتی د کورنۍ په کچا باندې مثلا ز د مامالونو ته یو کورس برابروم د ستکړو د ترلونو ته برابروم دي ترور کورنۍ ته برابروم دغه رقم امکانات دغه رقم هڅه په کاناډا کې په نور نړۍ کې تاسو ری خبري اسي چې ځین خلګي کوي او کینه کوي فکر نه کوي چې دا ډیر اغیزمن شي
او دلته د یعنی په هغه شخصي انفرادي باندې چې اوس درته مثال دا به ډېر وخت ونیسي خو زه درته دغه د مدني او په مدني ټولنو دغه در کوم چې یو کاناډا کې د افغان لیکوالو ستراتیژیک مرکز وتوانېدل چې د یتیمانو ماشومانو لپاره هلته دغه ورکي هغوی دغه د آنلاین زده کړو یو پروسه تطبیق خبر دیتا وردګو کې موږ شه دغلرو مثالونه لرو چې هغه د لیسو شاګردان دي چې هغه استادانو سره په غیر رسمي شکل او په غیر مستقیم ډول باندې د علم د زده کړې لپاره وصل شوي دي او ډېر زیات امکانات ورته برابر شوي دي چې هغه لابراتوارونه او د جوړ شوي دي کمپیوټر دي انټرنیټ ډېر امکانات ورته افغانانو برابر کړي دي یعنې دا لوی ساده چې په عمومي شکل باندې چې د
مننه کریم صاحب مصدق صاحب په پاکستان کې په پېښور کې ستاسو ژوند کوي څنګه هلته همدغه انفرادي هڅې ځینې خلک کوي او کنه چې د خپل کورنۍ غړو ته درس ورکړي
جناب شبیر صاحب محترم لکه مخکې هم یادونه وکړه خو بدبختانه چې دغه وظیفې لن چې دغه لته شته د نوټیرې نه هلي شوی دي ځکه چې هلته په افغانستان کې هم بل خصوص ګونجونو پر مخ دروازې د مکتبونو باندې خو یو عمده مشکل چې دغه اقتصادي توان دا برداشت کول نشي چې دوی یعنی په کې چې نزان تفعال کی او یا هغه لن څه نه چې دي غیر عمده مشکل دوی ته دی چې بدبختانه نشي کولای د دغه مسائل ورکړي ډیر اندک چې تاسو په دې کې پرسنټل کې لاس وسته دا شته دی چې توان ورکړي خو نو وی پیسه نور د دغه اقتصادي توان نه لري چې دغه درسونه پر مخ
نو بخښه دلته په دې شک نشته چې کچرته لګښت څوک ډیر وکي سوي او کچه به د تعلیمي لوړ شي لیکن په کوم مصرف مثلا یو څوک دی په وی کورنۍ کې هغه تعلیم کړی دی هغه چیرته دغه نشدې خپلوانو ته درس ورکوي نو په خپل هم ورتل شي چې یو ته درس ورکي او یو کچیرته دورسي د ته زمينه برابر شي چې څوک 2 ساعته د زده کړې امکانات برابر کړي چې ممکن په څو کال کې یو نسل په پښو دروي له تعلیم لپاره درک څنګه مسرخ شي
بالکل دا خو ډیر یو بهترین خبره ده چې تاسو دا او قبل څوک دغه توان لري چې تللی شي هغه ته تدریس ورکړي هغه یو کلمه یې هغه دوه کلمې خپل خیر خلکو ته ورسوي خپل خیر جامع ته ورسوي خپل خیر خلکو ته ورسوي بالخصوص دغه بیوزله بیچاره افغانانو چې په سخت شرایطو کې راګیر پاتې دي زه فکر کوم چې بهترین لاره او بهترینه گزینه همدا گزینه ده چې تاسو د خپل وخت نه او تاسو ته کوي او غوښنه نه باغوي تا او خپل چې غوښنه هم دغه نه بهرمن شي او یو څه زده
مننه مصدق صاحب. کریم زید صاحب، یو بل ډیره مهمه موضوع چې مخکې هم اشاره ورته وشو، هغه د نصاب موضوع ده. دغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته تللی دي او د دوی ماشومان په ډیرو د امریکا او د کاناډا او د اروپا په مکتبونو کې تعلیم کوي، د دغو مکتبونو په نصاب کې ډیر غنی مواد شته د ماشومانو د زده کړې لپاره. تاسو داسې خلک پیژنئ چې لشتر لشه ځینې مواد دوی په خپل ژبه باندې ترجمه کړي چې که اوس په درد نه خوړل پر راتلونکي کې ممکن لدین استفاده وشي؟
او دقیقا دغه موضوع باندې د مخکې تم تاسو سره یادونه وکړله. د افغان لیکوال ستراتیژیک مرکز په دوی په داخلي جلسه کې د افغانستان د موډرن کریکولم د نقطې بحث وشو، چې داسې فرصت شته ځکه چې زمیر پروفیسران استادان مسلکی خلک راغلي دي او په دې ټولنه کې لا تر اوسه پورې نه دي مدغم شوي، نسبت د دې نه چې دوی د ډیپریشن ته لاړ شي. یا بهکاری ستاسو کې د دوی دا باید موږ د دغه کریکولم د ډیولپمنټ یا د ماډرن کولو په اړه باندې مرسته دغه واخلو. نو په دې باندې ورشت دقیقا کار یاره بحث شته دی.
یو خو بحث دی یو دسته چې مثلا دا اوس تاسو ته کاناډا په کوم ښار کې ژوند کوي؟
په تورنټو کې
فرضاً دوی خو د مکتب نصاب هم ډیر ژر بدلوي، څو اړخونو ته که څوک توجه کوي. یو خو د دوی نصاب نوی وي په دې معنی باندې که دغه وچکالی زیاته شي، ممکن د انوایرمنټ او د چاپیریال په برخه کې دوی په نصاب کې څه داخل کړي. مثلا که چیرته دغه اوس په دنیا کې د ای آی رونق پیدا کړی دی، حتما ای آی په نصاب کې داخلوي. دغه شیان لکه څنګه چې د جمهوریت په وخت کې افغانان په تش میدان سره مخامخ شول، کله چې د مجاهدینو تقریبا لسکلنه یا نه اته نه کلنه خپل منځي جګړه وشوې، هر څه ګډوډ شول او خراب شول. نو له صفر چې شروع کول ډیره سخت شول چې زمينه برابر شول چې دوی نصاب ته څو ولري. لیکن که چېرته نصاب ته څو ولرو، ممکن د یعنی ګټور څو ولرو، اغه جنې او حالکان هم له تعلیم سره شوق پیدا کی او دوی په خپل هم د ته حاضر شي. اوس یو ډول په خراب نصاب باندې چرته څوک چاته درس ورکوي، زکون کې هم ضرورتوري وي، د پلارو د مور په زور باندې درس ته ناست وي. همداسې نه ده
دا ستاسو خبره چې څنګه په اسانو الفاظو کې راوخلم. په افغانستان کې مکتب د دې لپاره لوستل کیږي چې دا مور او پلار کوم وظیفه او مونږ یې پیل تر سره کوو. د دې لپاره نه لوستل کیږي مکتب چې موږ یو چې په دې مکتب باندې زما سبا روښانه کیږي، په دې باندې زه سبا د یو هنر د یو مسلک د یو فن خاون کیږي.
او دغه نن مې روښانه کیږي، سبا خو پریږده، دغه نن هم لارې چارې راسته کوي.
نو دا کاملا دقیقه نقطه ده. په ټولنه کې چې د معارف رابطه د مارکیټ سره نه وي، هغه معارف دغسې حالاتو سره مخ کیږي. لکه نن چې د افغانستان معارف دی، موږ د مارکیټ غوښتنې باید په کریکولم کې په وخت په وخت دغه اپګرید په کې ورسو چې ټولنه نه څه تقاضا لري. دا ډېره بهترین بیلګه ویله ده د ای آی آی په کریکولم کې. واقعا دغه څه مسایل چې مثلا د افغانستان د معدنیاتو باس شروع شوی دی، دغه د معدن په اړه کانسپټ یا د معدن نړیوال مارکیټ ته رسول، دا باید زموږ معرف ته نه وځي. دا بحث دغه د صلح بحث، دغه د نړیوال تعاملات، دغه د نړیوال ډیپلوماسي، دا بحثونه زموږ د نننی مارکیټ بحث دی. دا باید زموږ کلکولم ته نه وځي چې نسلونه هم په دې ته آماده واوسي.
مثلا د چاپیریال موضوع ډیره مهمه ده. د افغان زکون کې ته په نصاب کې دا څوک نه ورزده کوي چې ته اوبه څنګه وساته، د اوبو اهمیت څومره دی. او حال دا چې د اروپا او د امریکا زده کوون کې سره لدی چې ډیر اوبه لري، بیا هم د اوبو په اهمیت باندې دوی پوهوي ماشومان.
نو
یعنی زما مطلب دا ده کریم زای صاحب تاسو په خپل شبې ټو کلونو کې په افغانستان کې کلونه کلونه د معرف په برخه کې تاسو هڅې کړې دي او فعالیتونه هم کړې دي زحمتونه هم استلې دي آیا د نصاب په برخه کې تاسو په دې ټو کلونو کې چې غرب ته تللی یاستې ځینې مواد راغون کړې دي چې دا په راتلونکي کې ممکن په کار راشي دغه مواد خو حتی په خبرې دوه ارزي په راټولې دوه ارزي او د خپل د افغانستان د بچو لپاره ډیر په درد ممکن وخت پراتلونکي
دغه د پرلمې د یو دوه سره بحث کول د دې هویت پاړه معنی چې دا وانانو لپاره اول د دې هویت مهندسي په کار ده چې په دې حالات کې موږ خپل موقف په خپل ځایګه باندې زموږ څوک یو مثلا په کته په پرون یا په سبا کې ژوند کې نو نن باندې د لاس اور کړ ته باید د نن ناخت وکي ته نن څوک زه یو فقیر ملت يم در په در ملت يم نیم د زیات مې د کور بیرون مهاجر دی د پاکستان کې د افغانان سره کوم حالات دی یا په دې نړیوال سټیج باندې دا خو سعید مو خو وینو چې افغانان کاناډا کې دی امریکا کې دی اروپا کې دی لکشری ژوند نه سیفه د دې خلکو لپاره دا په شافتم مملکتونه د ماباس حیثیت لري ځکه دا خلک دې ته نه دی آماده د دې د ژبې مشکل دی د دې د فن د حرفي مشکل دی او څومره د کابل پانتون د ادبیاتو استاد امریکا کې په څه شي کې استخدام کړ چاغه د پورتو ادبيات لوستي یا د دریا ادبيات لوستي هغه په اروپا کې پچی شي
خیر حالت هم یو مشکل شته حالت خو بیا هم زموږ د نصاب مشکل دی د ادبيات استاد به مو دوه مقالې نشي لیکلی یعنی نور مشکلات و کریم زای صاحب یعنی مثلا د افغانستان د پدیتیرو کلونو کې حتی په وخت کې صداغه د مطلب مې دا شل کال دی کوم ځکهون کې چې د ادبيات نه فارغ شي وي څو کسانه پو لیکوالو بدل شوی دی یعنی څو کسانه د سیدی چې هغه لیکوالي کولای شي زه د دې له خاطر چې حتی امده ستونزې حل شي پراتلونکي کې نظامونه زی راځي بدلی شي او تر کله پورې به نظامونو ته هیلي او توقعات لري خلک دی د ټول اولس په اړه کې باید فکر وکړي یعنی مثلا امده افغانان ستاسو په شمول د افغانان څخه نورو هیوادونو ته تللی دي کچیرته په ځای دي چې دې ته فکر وکړو چې نصاب به څنګه سره هغه به څنګه سمو د مکتب دروازې به څنګه خلاصو نو له کاناډا خو دې چا زور نه رسې په دې باندې چې یو مناسب قانی کې چې د مکتب دروازه پرانیزه خو صرف یو اواز به اوچتوي لیکن نصاب خو بدلولای شي
نه د نصاب بدلون
زمو او بخشه زمو مطلب دا نه دی چې په خود سرش مثلا ستاسو تاسو د خپل اولادونو د مکتب په نصاب کې څلور مهمه مقاله پیدا کړي کچیرته تاسو دا وښ بړی انلاین خبري کوي ممکن یو څوک لکه دغه مصدق صاحب چې په پېښور کې دا هم تر استفاده وکړي او خپل د کورنۍ غړو ته هغه د نصاب شکل تدریس کړي ولې باید نصاب هغه شی چې شل کاله دیرش کاله څلويش کاله په افغانستان کې تدریس شوی
زه استاد سره په دې مسله کې موافقه مې شیدا افغانستان په کرکولم باندې باید جدي غور وشي فکر وشي دراتلونکي لپاره ولې په تیرو کې چې څنګه لا د جمهوریت په دغه باندې نیوکه کوو نو هغه کې بزل لګوم انصاف به مو په دې نه کړي د جمهوریت نظام خپل ظرفیت اماده کړي او کار دا دغه شل کاله دغه سفر چې شوی په دغه ټولنه کې خپل لوکل ډومېسټک ظرفیتونه زموږ اماده و چې زه په خپل د افغانستان د کریکولم د کمیټې عضو ما همایون قیومی د مالی وزیر چې واده کریکولم د کمیټې رئیس زه د افغانستان منګ لیدل چې موږ د بهبود په طرف موږ حتی تر دې پورې چې په کابل په کابل کې په خصوصي په انځونو کې چې کوم د کمپیوټر د یا د انجینرۍ دغه کوم ټرمینالوجي چې په انګلیسي کې تدریسي ده دا ته موږ کوشش کولو چې په د خپل محلي ژبه باندې د سره رښتو کې چې دا غا انګلیسي کمپیوټر خو د انګلیسي ژبه ده خو د دې سره
کریم صاحب له نصاب نه زما مطلب هغه د ژبه اړخ نه دی له موضوع محتوا نه دی
زره زما مطلب یعنی کار ته درته وایم چې مونږ تر دې سره هدف پورې سفر کړو چې پاغه کریکولم مو دغوم نه کار کړو چې هغه د جبي بیلانس سټیج ته پکې تقریبا رسیدلیو. کمپیوټر او پښتو, کمپیوټر او فارسی دا ګوره یو نادره خبره ده چې تاسو وګورئ ته رسی. خو دغه جمهوریت
نه دیک شک نشته چې هر چی خوشی بی هر چی خوشی بی بی اول خب یعنی عمومی هر چی د معرف برخه که مکتبونه پزرگونه شو مکتبونه جور شول, کتابونه پو میلیونونو چاپ شول, استادان جذب شول, دیک شک نشته. لیکن وست دراتلون که لخاطر هر چی پکار دی دراتلون که نسلونو د روزلو لپاره کجیر تا افغانان دیتا انتظار بی چې شوانځي په افغانستان کې پرانسل کیږي او بیا به لیغنه ورسته نوري هڅه کوي. نو فکر نه کوي چې دا ژوند هم د څه کله نه کله د هڅه سره تیروبیری وي. ممکن شرایط ته مساعد شي چې بیا نصاب په درد خوري. بله مهرباني.
دا اوس فعلاً په افغانستان کې یو عجیبه وضعیت دی. لازمه بنی چې سړی دومره د انتقاد په خاطر باندې بحث کې خو تاسو ته ستاسو دغه د لارې د افغان ولس ته دا غږ غواړم چې ورسومه اوس په هغه ولایتو کې چې مثلاً غیر پښتانه پکې اوسېږي هلته اوس نجونې تر د 12 پورې مکتبونو ته ځي هماغه خپل رسمي یونیفارم کې ځي. د دې دلیل دغه دی چې دغه چارو غیر پښتانه چارواکي دي هغوی د ملا صاحب حبت الله نه دغه غیر رسمي امر اغستی دی چې د دوی اولادونه دي مکتب وي. ولې متاسفانه د بعد امرغه په شل کاله جمهوریت او په شل کاله د جهاد په دورو کې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي همدغه د پښتون میشتې سیمې دي چې دوی د معرف سره سم هغه پدنی شروع کړې ده. نه غواړي
د حکومت د ازادي رادیو د راپورونو لمخې کریمزای صاحب د ازادي رادیو د راپورونو لمخې د طالبانو لبیا راتګ نو وروسته د افغانستان د شمال په جنوب ولایتونو کې د نجونو مکتبونه خلاصو. اوس ازادي رادیو د راپور نشته دا ولې چې په مختلفو سیمو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي. البته یو شایسته د بیا تاسو خبر یو ډول تاییدوي د په دینی مدرسو کې چې دوی نصاب هم په جنو برخو کې ور بدل کړی دی فرهنګ جغرافي او تاریخ دا هم په کې ولې هلته په د کابل په شمول په مختلفو ولایتونو تنجونی ورسي او هغه هم تر 12 صنف پورې زده کړې کوي. د کې شک نشته. خو هغه بل اړخ دی مصدق صاحب کته ستر راشم برته هغه پاکستان خو بریک شک نشته چالت خو افغانان ډیر مشکلات او ستونزې لري. لیکن پاکستان په خپل د معرف په برخه کې لډې رو غټو چیلنجونو سره مخامخ شوی دی. په دې برخه کې یو څه تاسو نه وره
سبسه محترم ډیر جالب او ډیر اساس موضوع اشاره کړو. بدبختانه افغانستان په 50 کلونو کې جنگونه شو, ویرانیان راغلي, افغان خلک قرباني شو. خو دې خواته دغه پاکستان پورا کې اوس د دوی معرف چې هانت ځخپل چې کله ګورم حیران پات کیږم. شاید موږ نه دی نګران نه نیولې 3 ساعته 4 ساعته مزګ دي. خو د دوی پانتونونو ګورم, د دوی نصاب ګورم, د مکتب نه نیولې تر پانتونونو او بل اخر چې فارغي باور وکي چې دوی دومره قوي نصاب لري, دوی دومره قوي معرف لري چې حتی د دوی یو کمس یو ځوان چې 12 کلن دولسم صنف ترازی یا بدا انجینری یا بدا ډاکټری.
مصادق صاحب خبرم د سینه ده, خبرم د سینه ده. د پاکستان د تعلیم نصاب په خو بهتره او وس خراب شوی دی. دقیق راپورونه دا وایي چې هلته لوژه فقر, اقتصادي مشکلات, امنیتي ستونزې, کلتوري مشکلات, د ښوونځیو کمښت دی. دا اوس په لاهور کې په دې باندې او په پنجاب کې په دې باندې بحث وچې اې دې لپاره چې د معرف او د لوړو زده کړو سویه لوړ شي باید نور پانتونونه جوړ شي. چې په یغه باندې هم یو راپور وچې په یغه کې بیا اداري فساد او د مشکلات شته. یعنی دا مشکل په متاسفانه په سیمه کې یو ډول پخپرې دورې چې فخر سره مرتبط لري. کریم صاحب د معرف په برخه کې سمته چر شو هند بیا ډیر په چټک پرمختګ په حالت کې دی. مثلا په 2015 کال کې د نړۍ تر ټولو هیوادونو هند ډیر انجینران فارغ کړی دي. داسې انجینران چې په نور نړۍ کې هم کار کوي, په کاناډا کې به هم ډیر ګوري حتمان.
بله سر په داخله کې کرکشتر یونیورسٹی ہوتا ہوئی پا دے ہریانا کے دا پا ہندوستان کے اوکالے حال کا مونگ سپر لارو نو یو چا رئیس تا پانتون سمچ مجلسو ناغو ویلی چا کماتا اجازہ را کے یو چو دا کے تاسو رضی یو چا ملمانی دیا گا ملمانی چا رسخات کبی تشرا لے پیندے دا خیور استماع دے ملمانو پاڑے راتے ویلی چا دا دا امریکی نراغلی دی نو گوگل دا سلیکان ویلی انویسٹران دی دا امریکی پاگا دا تکنالوجی دا غچے دے
مارکاس
دوی زمون من کې دراجون کې کال لپاره د غره کړلو خپل وختنه راکړه چې راجون کې کال د دوی تقریبا سل کاته په کم رشته کې په کار دي چې په کم بخش کې دوی باید تخصص ولري ګوره نو د هند معرف هغه د نړۍ ته لکه چین چې څنګه د موادو د سپلای یا د وسایلو د سپلای مرکزیت ګرځېدلې دی د هندستان نن د نړۍ د فکری ظرفیت ګرځېدلې ده چې هغه نړۍ ته استعدادونه تقدیموي ګوګل رئیس هندی او دومره پخوانی هندی هم ده د هندستان نه د ګوګل ریاست ته دلته کوچ شوی ده چې نور هم ډېر مثالونه ښکاري په زرهاو نو د افغانستان موجوده بدبختي دغه ده چې په دې خوشحاله یو چې موږ د امپراتورۍ گورستان یا ادریو دا نزمون د پاره چی شه شو دا زمون د اولادونو د پاره چی شه شو دا ټوپک زمون د اولادونو د پاره چی شه شو دا می د احمد شاه بابا درانیول تر نن پوری په افغانستان کې دا سی او دا غنشته دی چې څوک وي چې دا پلانې د مکتب معلمو او د خپل شاګرد دغه ځای ته رسولی ده بس همدغه رسیدلی چې پر هغه
خیر دومره خیر کریم ځای صاحب دومره به پخوا هم نه سو البته په تاریخ کې داسې نه ده سي وضعیت تر گاونډو هیوادونو ډیر خراب وو داسې وختونه هم ول چې تر گاونډو هیوادونو مزه ډیر به تر وو د امیر حبیب الله خان په وخت کې فرزند اغه مشهور اغه کتاب دی خاطرو د انګریز چې متاسفانه سم دلاسه مې نوم له ذهنه ووت اغه په خپل کتاب کې وای وای کله چې د ایران له خاورې د افغانستان خاورې ته راخلم په سرحد کې نظم او ډیسپلین وو او هر څه سم وو نو له ایران سره هم دا حال وو او نو دا او بل یو بل شیم دی مثلا د اساسی قانون په حساب باندې شاید پسیمه کې لمړنۍ اساسی قانون د امان الله خان په وخت کې هغه شوی وي تدوین شوی او تنظیم شوی بس له همدې شو خبرو سره به دا بحث راغونډ کو کنیم زه سب ډیره زیاته مننه چې په بحث کې مو برخه را سره واخسته حافظ الحق مصدق له تاسو څخه مننه چې سره له دې چې بوخت وي او په داسې ځای کې یاسي چې هلته ستونزې او مشکلات هم شته او بیا مو هم په دې بحث کې ګډون را سره وکړ ستاسو یې کور ودان په دې هیله چې ژر تر ژره د افغانستان د هر نجونې په مخ د ښوونځي دروازه پرانیستل شي او هلکان هم د داسې نصاب خواندان شي چې په دې وطن کې او د دې وطن لپاره نجونې او هلکان په درد وخوري تر بل خبرونه مو په خدای سپارم. ختمه زنجیري